د رسولانو عملونه یولسم فصل. پتروس د اورشلیم کلیسا خبروي. په ټوله یهودیه کې رسولان او ایمانداران خبر شول چې غیر یهودیانو هم د خدای پیغام منلی دی. کله چې پتروس بیرته اورشلیم ته راغی، نو یوې ډلې چې د غیر یهودیانو د سنتولو غوښتونکي وو په هغه باندې اعتراض وکړ او ویل یې، ته ولې د ناسنت شویو خلکو کور ته لاړې او د هغوی سره د ډوډۍ هم وخوړله؟ نو څه چې پېښ شوي وو پتروس ټکی په ټکی هغوی ته بیان کړل. هغه وویل، زه د یافا په ښار کې وم او دعا مې کوله چې بې هوشه شوم، او رویا مې ولیدله چې د یو لوی دسترخوان په شان یو شی چې د څلورو څنډو څخه رازوړند وو او د آسمان نه د ځمکې خواته راښکته کېده او ما پورې راورسېده. کله چې ما ورته په غور سره وکتل، نو په هغه کې کورني حیوانات او وحشي ځناور، خزندې او مرغان وو. بیا مې یو آواز واورید چې ویل یې، ای پتروسا، پاڅېږه، هغه حلال کړه او ویې خوره. خو ما ورته وویل، څښتنه، هېڅکله نه، ما هېڅکله هم کوم حرام یا ناپاکه شی خولې ته نه دی وروړی. د آسمان څخه یو ځل بیا آواز راغی چې ویل یې، کوم شیان چې خدای حلال ګرځولی دي ته یې باید حرام ونه ګڼې. درې ځلې داسې وشول او بیا هغه ټول شیان بیرته آسمان ته یوړل شول. په هماغه شیبه کې درې تنه چې د قیصریې څخه رالیږل شوي وو هغه کور ته راورسېدل چې موږ پکې اوسېدلو. روح القدس راته وویل چې په دې هکله اندېښنه مه کوه چې هغوی غیر یهودیان دي. بیا دا شپږ ایمانداران هم زما سره لاړل او موږ ټول د کورنلیوس کور ته ورننوتلو. هغه موږ ته وویل چې څنګه یې په خپل کور کې یوه فرښته ولیدله چې ولاړه وه، او هغه ته یې وویل، یو څوک یافا ته ولیږه او شمعون چې پتروس ورته ویل کیږي راوله. هغه به تا ته یو پیغام واوروي چې د هغه په وسیله به ته او ستا ټوله کورنۍ خلاصون ومومئ. کله چې ما خبرې پیل کړې، نو په هغوی باندې روح القدس نازل شو لکه څنګه چې لومړی ځل په موږ باندې نازل شوی وو. بیا ما ته را په یاد شول څه چې څښتن عیسی ویلی وو، یحیا به په اوبو باندې د تعمید غسل ورکوو، خو تاسو ته به په روح القدس د تعمید غسل درکول کیږي. که خدای هغوی ته هماغه نعمت ورکړی دی چې موږ ته یې په هغه وخت کې راکړ چې په څښتن عیسی مسیح باندې مو ایمان راوړ، نو بیا زه څوک وم چې خدای مې د دې کار نه منع کړی وی؟ کله چې هغوی دا خبرې واورېدلې، نو غلي پاتې شول. هغوی د خدای په ثنا او صفت کولو پیل وکړ او ویل یې، نو بیا خدای حتی غیر یهودیانو ته هم دا موقع ورکړې ده چې توبه وباسي او تلپاتې ژوندون ولري. د سوریې پانتاکیا کې کلیسا. د هغې ځورونې له امله چې د استفان د مړینې نه وروسته پیل شوه، ځینې ایمانداران خوره وره شول او د فنیقیې، قبرس او انتاکیې پورې لاړل. هغوی خپل پیغام یوازې یهودیانو ته ورسوه، خو د قبرس او قیروان ځینې ایمانداران چې انتاکیې ته لاړل، د یونانیانو سره یې هم خبرې وکړې او هغوی ته یې د څښتن عیسی په هکله زیری ورسوه. د څښتن قدرت د هغوی سره وو او زیات شمېر خلکو ایمان راوړ او د څښتن عیسی پیروان شول. دا خبر د اورشلیم کلیسا ته ورسېد او هغوی برناباس انتاکیې ته ولېږه. کله چې هغه راورسېده او ویې لیدل چې خدای څنګه خلکو ته برکت ورکړ، نو ډېر خوشحاله شو او هغوی وهڅول چې ټول د زړه له کومې څښتن ته وفادار پاتې شي، ځکه چې برناباس یو مهربانه سړی او د روح القدس څخه ډک او د ټینګ ایمان خوند وو. په دې ځای کې ډېرو خلکو په څښتن باندې ایمان راوړ. بیا برناباس د ترسوس ښار ته لاړ چې شاول ولټوي. چې کله یې شاول پیدا کړ، نو هغه یې انتاکیې ته راووز او برناباس او شاول پوره یو کال هلته د ایماندارانو سره یو ځای کېدل او ډېرو خلکو ته یې تعلیم ورکوه. او همدلته په انتاکیې کې وو چې د لومړي ځل دپاره ایمانداران د مسیحیانو په نوم یاد شول. په همدې وخت کې ځینې پیغمبران د اورشلیم څخه انتاکیې ته راغلل. په هغوی کې یو تن چې اګابوس نومېده ودرېده او د روح القدس په وسیله یې پیشګویي وکړه چې په ټوله نړۍ کې به سخته قحطي راشي. دا قحطي د کلودیوس امپراتور په زمانه کې راغله. د انتاکیې ایماندارانو پریکړه وکړه چې هر یو به د خپل توان سره سم هغو ایماندارانو ته چې په یهودیا کې اوسیږي مرسته ورلیږي. هغوی هم داسې وکړل او خپلې مرستې د برناباس او شاول په لاس د اورشلیم د کلیسا مشرانو ته ولېږلې.